یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
یو استودیو ته شرغ راستابونه سم کی د غرمې 12 بجې سوی د خبرونه خبری برخه نیم ساعت دوام کوي. السلام علیکم. په راپورونه کې اوري چې د سولې عالی شورا د نوي جوړښت تر اعلان وروسته د دې شورا عمومي غونډه روانه ده. په همدې خبرونه کې وروستي معلومات درکوو. تر خبرونو وروسته خبرونه له ملالۍ بشیر څخه خبري.
لومړی د ځینو مهمو خبرونو سرټکی. په غزنی کې 15 کوچنیان له برمته کوونکو څخه وژغورل شول. د کندوز په مرکز پورې اړوند تلوکه سیمه کې تصفیوي عملیات روان دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل کرملین باید د اوکراین د جګړې د ختمولو لپاره لومړی ګام پورته کړي. بشپړه خبرونه له آزادي رادیو اوري. د غزنی والی وایي چې امنیتي ځواکونو په دغه ولایت کې 15 کوچنیان له برمته نیونکو راخوشې کړل. عبدالکریم متین نن آزادي رادیو ته وویل چې دا کوچنیان د غزنی مقر ولسوالۍ ته په نږدې سیمه کې د انتقال په حال کې وژغورل شول. د ښاغلي متین په وینا له دې پیښې سره اړوند دوه کسان نیول شوي دي. دی وایي د ډاکټرانو د معایناتو له مخې دغو کوچنیانو ته یو ډول مسمومونکې دوا ورکړل شوې وه، او یا هم د اعصابو د ګډوډولو دوا ورکړل شوې ده چې دا کوچنیان یو ډول ګیچ دي او خبرې نسي کولی او حتی په خندا او ژړا سم نه پوهېږي. پر صد راتلو ته یې لږ وخت ته اړتیا سته. د غزنی والی وویل چې د لومړیو معلوماتو له مخې دا کوچنیان د غزنی د مقر اندر او بند ولسوالیو اوسیدونکي دي. په شمال لویدیځ زون کې د پامیر شلمی فرقې چارواکي د پامیر یو د پیلېدو خبر ورکوي. دا عملیات د کندوز په مرکز پورې اړوند سیمه تلوکه کې پیل شوي دي. د پامیر شلمی فرقې ویاند ډګرمن غلام حضرت کریمی ازادي رادیو ته وویل چې دا عملیات مخکې یوازې د تلوکه سیمې په مربوطاتو کې د دولت ضد وسلوالو مخالفانو پر وړاندې پیل شوي و، خو اوس د شنبې په ورځ د پل غلام سخي او تلوکه پر لور پراخ کړل شول. ښاغلی کریمی زیاته کړه چې تر اوسه په دغو عملیاتو کې 3 سرتیري وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. د ده په وینا د پامیر لسپن نوم کندوز شاراهي او خان آباد په سیمو کې هم عملیات پیل شوي دي، او د دغو عملیاتو په نتیجه کې دولتي ځواکونه توانېدلي چې د کندوز په مرکز پورې اړوندو سیمو شورابي، لقي، بولاکي اول او کتخیل له وسلوالو مخالفانو څخه تصفیه کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د تروریستي ډلو او د مخدره موادو د قاچاق له نړیوالو شبکو سره باید په ګډه مبارزه وسي. دا خبره ولسمشر غنی د یکشنبه په ورځ په ارګ ماڼۍ کې د امریکا متحده ایالاتونو له مخدره موادو سره د مبارزې او د قانون د حاکمیت د نړیوالې ادارې له مرستیال ویلیم براون سره په لیدنه کې وکړې. په همدې اړه د جمهوری ریاست په یوه اعلامیه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په حواله راغلی چې تروریستي شبکې او د مخدره موادو نړیوالې قاچاقي ډلې له یو بل سره اړیکې لري او یو بل پیاوړي کوي. په اعلامیه کې د امریکا متحده ایالاتونو له مخدره موادو سره د مبارزې نړیوالې ادارې د مرستیال ویلیم براون په حواله وویل چې ویل سوي چې امریکا له مخدره موادو سره د مبارزې په ستراتیژي کار کوي او غواړي په دې برخه کې د ولسمشر غنی او افغان حکومت نظریات او مشورې وکاروي. تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري او اوس یو څو بهرني خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویل کرملین باید د اوکراین د جګړې د ختمولو لپاره لومړی ګام پورته کړي، کنه پر مسکو بندیزونه به پر ځای پاتوي. ټیلرسن دا غواښ پرون د اوکراین په پلازمینه کیف کې روسیې ته وکړ. ښاغلی ټیلرسن ټینګار وکړ چې د اوکراین ارضي تمامیت او ملي حاکمیت د امریکا اصلي هدف دی، او زیاته یې کړه چې واشنگټن به پر مسکو لګول سوي بندیزونه تر هغه وخته لیرې نه کړي چې د اوکراین بشپړه ارضي تمامیت اعاده سوی نه وي. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو کیف ته د ټیلرسن سفر د امریکا لخوا د جی شل د سرمشریز سم دستي وروسته د ده د هیواد د ملاتړ یوه قوي نښه وبلله. پوروشینکو یو ځل بیا د اوکراین په ختیځ کې روسیه د جګړې عامل یاده کړه. دی وایي دا کیف نه و چې جګړه یې پیل کړه. اوکراینی سرتیری د روسیې په پولو کې نسته. موږ دا جګړه نه ده پیل کړې، بلکې دا جګړه د مسکو لخوا پلان او پیل سوه. مسکو دی چې باید د دې کړکیچ د سوله ییز هواري لپاره لارې چارې ولټوي. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو او ټیلرسن پرون په کیف کې په یوه ګډه خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د اوکراین د ختیځ د جګړې لپاره د امریکا نوی استازی کورت وولکر به د منسک د موافقې د عملی کولو په مقصد د هلو ځلو په ترڅ کې د څو نورو ورځو لپاره هم په کیف کې پاتې سي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي چې د جی شل د سرمشریزې په حاشیه کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې پر روسیې د لګول سویو بندیزونو په اړه بحث نه دی سوی. ترامپ پرون پر ټویټر په یوه پیغام کې ولیکل چې له ولسمشر پوتین سره په کتنه کې یې پر بندیزونو خبرې نه دي کړې. په پیغام کې ویل سوي تر څو چې په اوکراین او سوریه کې کړکیچونه نه وي حل سوي په دې برخه کې به هیڅ اقدام ونه سي. ترامپ په خپل پیغام کې زیاتوي چې پر ولسمشر پوتین یې دوه ځلې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه فشار راوړ، خو ترامپ زیاتوي چې پوتین دا ادعا په کلکه رد کړه. او د عراق صدر اعظم حیدر علي بادی د اسلامي دولت ډلې له ولکې د موصل ښار د آزادولو لپاره عراقي ځواکونو ته مبارکي وویله. د عراق دوهم لوی ښار موصل چې په دې هیواد کې د داعش ډلې مهم سنګر و، له اتو میاشتو جګړو وروسته آزاد شو. د عراق د صدر اعظم دفتر پرون په یو بیان کې ویل د عراق د وسلوالو قواو اعلی قومندان او صدر اعظم حیدر علي بادی خلکو او پوځیانو ته د موصل د ازادۍ د مبارکي په مقصد پرون دی شارته ورسید. د خبرونو پای
تاسې ازادي رادیو ته ورسید. په راپورونه کې اوري چې د سولې عالي شورا د نوي جوړښت تر اعلان وروسته نن د دې شورا عمومي غونډه روانه ده. له یو کارپوب ووري چې له دې غونډې څخه تمه کېدای شي
سولې عالي شورا امندیت یا هغه وظیفه دې تقاضا نه ځنې کېږي چې ډېر زیات لاسته راوړي دي بولل.
هجریا رئیس وایي امنیتي سکتور ته پر وخت د ماشینو نه رسیدل یو ستونزه ده.
بعضن با تاخیر صورت میگیره پرداخت معاشات که به این نسبت شکایت هایی وجود داشته.
د خوست له کمپونو د وزیرستاني کډوالو د ستنیدو بهیر نن بیا پیل شو.
افغانستان حکومت کا پاوج دای کسیکت الحمدلله مشته شي زتینر کوړي دی میډر شکر گزاري.
په نورستان کې 200 کیلومتر سړکونه رغول کیږي
چې دا د نورستان مرکز د نورو ولایتونو سره وصل کی.
اونیس پروګرام د زهرو کاروان د خبرونه په دویم نیمای کې د نورو مطالبه ترڅنګ اوریدلای شي. پیاو استودیو خبرونه اوري. سیدا ورزو کابل ته د سولې عالی شورا د نوي جوړښت تر اعلان وروسته نن د دې شورا عمومي غونډه روانه ده. دغه شورا د افغان حکومت او د دولت د وسلوالو مخالفو ډلو ترمنځ د روغې جوړې او پخلاینې هڅې کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی پخوانی مرستیال ولسمشر کریم خلیلی د سولې د هڅو د لا مؤثریت په نیت د دې شورا د نوي مشر په توګه غوره کړ. یوسف خان زدران نور حال را کوي له کابل.
بلې تاسو اوریدونکو ته سلام. د سولې عالی شورا ورسته لدې چې خپل جوړښت رونه اعلان او بشپړ شو نن لمړنۍ غونډه درلوده. دغه شورا نوی مشر کریم خلیلی په خپل څرګندونه کې ویل چې د نوی کړنلار لمخې فعال او جدید سولې میدان ته وزي. هغه ویل چې سولې ته راتګ د تسلیمۍ په معنا نه دی. په وسلوالو طالبانو یې غږ وکړ چې د افغان حکومت او د سولې د عالی شورا دا غږ بدرګه کړي او سولې ته غاړه کېږدي. په همدې ډول د خپل څرګندونه کې ویل چې د حکومت له اړخه سوله د امتیاز او قربانی ورکول په معنا هم نه ده. خله چې په دې برخه کې د هغه غږ وورو
که ما سال در صورت می توانیم پیش ببریم که این روحیه را باید عوض کنیم که سال یعنی تسلیم شدن طالبان و این طرف قضیه را باید تاکید کنیم که سال به معنای امتیاز دهی بی معنا هم نیست، خارج از چوکات قانون و قربانی کردن دستاوردهای عصر جدید و ارزش‌های نوی.
هغه ټینګار وکړ چې د سولې په پروسه کې باید دواړو خواو خیر وساتل شي. د سولې د عالی شورا رئیس کریم خلیلی په خپل څرګندونه کې ویل چې خلک د سولې د پروسې په اړه منفی لیدلوری لري، ځکه چې په تیرو و کلونو کې ډیر اغیزمن کارونه نه دي کړي او تر ډیره په دې برخه کې منفی کارونه هم موجود وو. د دې ترڅنګ له دې وړاندې د سولې د عالی شورا مرستیال ښاغلی سلیم ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې ټاکل شوی د سولې د عالی شورا نوې ستراتیژي هم بشپړه شي، خو دا غونډه لا هم روانه ده. تر اوسه پورې ورستۍ پایلې نه دي څرګند شوی چې د سولې عالی شورا غو نوې ستراتیژي چې د طالبانو سره د روغې جوړې په اړه دیو کال رئیس بشپړه کړې ده کومې نتیجې ته رسیدي.
ډیر مننه له یوسف خان زدران څخه مو وردل چې د سولې عالی شورا د نوې جوړښت تر اعلان وروسته نن د دې شورا عمومي غونډه روانه ده. د سولې د عالی شورا د عمومي غونډې په درشل کې د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار ویلي و هیله مند چې د دینی عالمانو په مرسته به د سولې لپاره هڅې چټک شي. له ازادي رادیو سره په خبرو کې محمد اسماعیل قاسم یار د سولې پټنګښت کې د دینی عالمانو ونده مهمه بللې و او ویلې و چې د سولې شورا نوې مشرتابه به په هیواد کې دننه او بهر د دینی عالمانو غونډې جوړې کړي. سعودي عربستان نږدې شپږ میاشتې مخکې ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې د حکومت پر ضد د وسلولو فعالیتونو د بندولو په اړه د یوې فتوا د اخیستو لپاره به د بیلابیلو هیوادونو د دینی عالمانو په ګډون په جده کې یوه نړیواله غونډه جوړه سي. د افغانستان د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار وویل
امیدواری داشتیم و هنوز هم داریم که حکومت عربستان و سعودی
موږ هیله من وو او لا هم یو چې د سعودي عربستان حکومت به د اسلامي نړۍ او په خاص ډول د پاکستان او افغانستان او حتی که وسلوال مخالفینو غواړي د دوی د استازو په ګډون د جایدو دینی عالمانو یوه غونډه جوړه کړي. دا غونډه په پام کې وه خو له هغه مخکې کیدای شي په افغانستان کې دننه د دینی عالمانو غونډه جوړه شي.
بل خو د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي چې د سولې عالي شورا د هڅو ترڅنګ حکومت ته پکار ده چې د سولې لپاره د څلور اړخیزو غونډو لړۍ بیا پیل کړي. دا خبره د دغه انسټیټیوټ غړي حکمت الله اعظمي په مرکه کې یوسف خان زادران ته وکړه.
سولې دوه بودل دي، یو هغه دی چې په داخل کې د جنګل د طالب جنګیالیو سره سولې ده، د ولایت یا د کلی یا د ولسوالۍ په سطح، بل په ملي سطح باندې د طالبانو د مشرتابه سره سوله ده. په دې کې د دې رول ډېر پر هغه د طالبانو پر اساکرو یا جنګیالیو باندې چې په افغانستان کې دي پر هغې باندې ډېر فوکس و. نو دا ته په کتو باندې د سولې عالي شورا مینډیټ یا هغه وظیفه دې تقاضا نه ځنې کېږي چې ډېر زیات لاسته راوړنې ولري، فقط د ولایت په سطحه، د کلو په سطحه.
بلې، دا خو په تیر کې داسې و، فکر نه کوئ چې د جمهور رئیس د نوو بیانونو څخه داسې یو څه تغییر ښکاري چې هغوی حتی پاکستان باندې د سولې غږ کړی دی او د سولې د عالي شورا د نوي ترکیب څخه هم هیله دا کړې ده چې د سولې لپاره هڅې په نوې بڼه باندې او تیزې سرې وي؟ دې ته په کتو راتلونکي کې څه تغییرات وینئ تاسې؟
زه فکر نه کوم چې سولې عالي شورا دې کم قوي لاسته راوړنې ولري، چون چې متاسفانه نوې مشرتابه د سولې عالي شورا طالبانو ته ډیر د اعتبار وړ نه وي. یعنی دا هغه اشخاص و رهبری ته راغلي دي چې فکر کوم سول الله د دې پر ځای چې کومک وکړي د سولې کې لا نور خنډونه ده کوي، چون چې دا داسې اشخاص نه دي چې یعنی پخوانی طالبان اوسېږي یا طالبانو ته دې قابل د قبول اوسېږي او یا اقلا ریلیجیس یا مذهبي قوي تېرې دي اوسېږي چې خلک دې ته وهڅوي چې دوی د سولې وکړي او یا د طالبانو پر مقابل کې دي هغه یو کوي موقف ته خبرې وکړي.
نو څه کول پکار دي ستاسو په نظر باندې؟
زه فکر کوم زدران صاحب چې دولت داسې قوي ستراتیژي د سولې لپاره نه لري او دلته یعنی ډېر فوکس پر دې باندې کېږي څنګه طالبان په جنگ باندې مات کړي، او دا یو صحیح تګلاره نه ده. نو اول دولت ته پکار دي چې یو واضح موقف د سولې لپاره اول په خپل ځان کې صلاح او مشوره پروکړي چې موږ سولې ته بیا به وروسته اقدامات کېږي، او هغې دپاره شلارې چارې شته چې د طالبانو مشرتابه ته باید ورسره کښېني، خبرې وکړي، او د هغې نه یوازې د طالبانو سره بلکې سیمه ییزه کچه باندې چې کوم پلاتفورمونه شته لکه د څلور جانبه غونډو، د هغې بیرته را تازه کړي، او د طالبانو استازي باید په کښې ګډونو کړي چې دا خبرې د طالب او د افغان دولت ترمنځ مخامخ په داسې یو فضا کې اوسي چې هلته ریجنل یا منطقوي هیوادونه موجود وي چې بیا یو سلام مشورې ته ورسېږي.
د سولې او جګړې انسټیټیوټ یو غړی حکمت الله اعظمي و دغه ویل چې د سولې د عالي شورا نوی ترکیب ممکن د کلیو او ولسوالۍ په سطحه ډېر کارونه وکولی سي، خو د لویو کارونو تمه د ده په وینا چې ورڅخه نسي کیدلی. د سولې عالي شورا چارواکي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا کریم خلیلي د سولې د هڅو د له مؤثریت په نیت د دې شورا د نوي مشر په توګه غوره سوی دی. د سولې عالي شورا د نوي جوړښت تر اعلان وروسته نن د دې شورا عمومي غونډه روانه ده. دغه شورا د افغان حکومت او د دولت د وسلوالو مخالفو ډلو ترمنځ د روغې جوړې او پخلاینې هڅې کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
په همدې خبرونه کې د سولې او پخلاینې په باب نور راپورونه هم لرو. د زهرو کاروان پروګرام د خبرونې په دوي منی مې کې اوریدلای شئ.
جنگ مونږ نه پلار او هغه مونږه به پلار کړو، مونږه به کور کړلو، او جنگ بربادي راوړي. جنگ کې ګټه نشته ده، هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
وسم مرزی احمد زی اقتصادی خبرونه ولی
په کابل کې د کرنې د پراختیا د صندوق مسولین وایي چې له 2010 میلادي کال راهیسې د اقتصادي پراختیا په هدف شپږ ډېر زر افغان بزګرانو ته د 6.1 میلیارد افغانۍ په ارزښت پور ورکړی. د کرنې د پراختیا صندوق د امریکو مسول اشرف عبدالله نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې بزګران کولی شي له یاد صندوق څخه پور واخلي. نوموړی وایي چې دوی بزګرانو ته له $100,000 څخه تر $1,000,000 پورې پور ورکوي. ښاغلی عبدالله وایي چې دغه صندوق له 2010 کال راهیسې افغان بزګرو ته د پور ورکونې په هدف د کرنې او مالدارۍ وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي. په پام کې ده چې له هرات څخه ډېر ژر د هوا له لارې هند ته د صادراتو لړۍ پیل شي. د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس سعد خطیبي نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغان سوداګرو سوداګریز توکي به د هوا له لارې په مناسبه بیه فی کیلو په 60 سنټو باندې بهر ته صادر شي. له دې وړاندې د افغانستان او هند د هوایي دهلیز په پرانیستل کېدو سره له کابل او کندهار څخه هند ته افغاني تولیدات صادر شوي دي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 250 افغانۍ، د بوریا په 50 کیلو بوجۍ 2000 افغانۍ، د وریځې او درینی منی بوجۍ 1800 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1800 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پترول په 1500 او 1 لیتر ډیزل په 350 افغانۍ پلورل کېږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 1.5 پوله، یو یورو 1 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 1 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني 98 افغانۍ او 90 پوله، او زر پاکستانی کلدار 615 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای.
په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم څېړو، خو اوس ورځو یوه سیمه ییزه او نړیواله مسله څېړو. په داسل کې چې د سوریې په جنوب کې اوربم نن دویمې ورځې ته غځېدلې. په جنیوا کې نن د سوریې په اړه د سولې اووم دور خبرې کیږي. ملګرو ملتونو د دغه اوربند د ټینګېدو ستاینه کړې او ویلې دي چې هغه په جنیوا کې د سولې د خبرو لپاره یوه ښه فضا رامنځته کړې ده. نوري اس نوري د مسله تعقیب کړې په سټوډیو کې را سره دی. نوري صاحب، په سوریه کې د ټینګ سوي اوربند په اړه څه ویل کیږي چې دوام به وکړي او څنګه؟
بله سالی صاحب، دغه اوربند چې د سوریې په جنوبي دریو درا سویدا او قنیطره ولایتونو کې د اکشن بیل غرمې رئیس ټینګ شوی، تر اوسه ورڅخه د لویو سرغړونو راپورونه نه دي ورکړل شوي. یوازې د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې چې دفتر په بریتانیا کې دی په درا سیمه کې د خال ډزو خبر ورکړی دی. د سوریې حکومت که څه هم د اوربند په باب تبصره نه ده کړې، خو د حکومت ځینو سرچینو چې نمونه نه دي اخیستل شوي رویترز آژانس ته ویلي چې د دمشق چوپتیا د اوربند له دغه پرمختګ څخه رضا څرګندوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ هم نن په ټویټر کې دغه اوربند وستای او ویل چې هغه به د سوریې د خلکو د ژوند خوندي کېدو سبب شي. که څه هم په تېرو شپږو کلونو کې د سوریې د جګړې په مهال د اوربند ګڼې موافقې اعلان شوي، خو یوې هم دوام نه دی کړی. خو له دې سره سره ملګري ملتونه دغه نوي اوربند ته یو څه خوشبین دي. د ملګرو ملتونو یوه ویان دغه اوربند وستای او ویویل چې هغه په جنیوا کې د سولې د خبرو لپاره یوه مناسبه فضا رامنځته کړې ده.
نوری صاحب، د جنیوا په خبرو کې د سوریې د جګړې کوم اړخونه برخه لري؟
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لخوا په دغه اووم دور خبرو کې چې نن ترسره کیږي، د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت او د اپوزیسیون د یو شمېر ډلو استازي ګډون کوي. که څه هم په سوریه کې پرونی اعلان شوی اوربند د خبرو نتیجه نه ده، او هغه د امریکا د متحدو ایالاتونو، روسیې او اردن په منځګړیتوب رامنځته شوی، خو د جنیوا پر خبرو ښایي خپل سیوری وغوړوي. دغه خبرې چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي استیفن دی مستور لخوا پرمخ وړل کیږي، شپږم دور یې په تېر مې میاشت کې ترسره شوی و چې د پام وړ پرمختګ پکې نه و شوی. د سوریې د اپوزیسیون د ډلو د مرکچی پلاوی یو ویاند فرانس پرس آژانس ته وویل چې د دغو خبرو نوي دور ته یو څه هیله مندي شته. اپوزیسیون پر خپلې دې غوښتنې چې ولسمشر بشار الاسد له قدرت لاس واخلي ټینګار کوي، خو د سوریې حکومت په خپل دریځ چې د اسد د رول په اړه بحث نه کیږي تل ټینګار کړی دی. البته د یادونې وړ بولو چې د جنیوا د خبرو ترڅنګ د خبرو دوهمه پروسه د تېرې جنوري په میاشت کې د روسیې، ترکیه او ایران لخوا پیل شو چې د قزاقستان په مرکز استانا کې څو پړاوونه ترسره شول.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اجرایی رئیس وی په امنیتی برخه کې اصلاحات د وخت اړتیا ده او حکومت په دې برخه کې ګڼې ستونزې تشخیص کړي دي. عبدالله نن د وزیرانو شورا د غونډې تر پیل مخکې رسنوي ته ویل چې د امنیتي سکتور غړو ته پر وخت معاش او د شهیدانو کورنۍ ته مالي غرامت نه ورکول کیږي. اکرام الله اکرام په کابل کې دی له نور تفصیل سره.
د ملي والی حکومت اجرایی رئیس عبدالله وایي چې په امنیتي لیکو کې یو لړ ستونزې د دې لامل شوي چې نړیواله ټولنه ورته ګوته ونیسي. ښاغلی عبدالله چې د دوشنبې په ورځې د وزیرانو یوې ځانګړې ناستې ته خبرې کولې وویل چې امنیتي ځواکونو ته پر وخت د ماشونو نه ورکول او د وژل شویو او ټپي سرتیرو کورنیو ته پر وخت نه رسیدنه هغه ستونزې دي چې اصلاحاتو ته اړتیا لري.
یک قسمت از تعهد اساسی ما در بخش
زموږ یو مهمه ژمنه د اصلاحاتو په لیکول دي. په همدې خاطر زما د نن ورځې په کاري اجنډا کې په امنیتي برخه کې د اصلاحاتو راوستل دي. د امنیتي سکتور په برخه کې د معاشاتو په توزیع کې ستونزې موجود دي او معاشات په ځنډ ورکول کېږي او په دې برخه کې شکایتونه موجود دي. دی وایي د اړوندو ادارو سره په ګډه کار کوي چې د دغه ستونزو د حل لپاره یو عملي لاره پیدا کړي. ښاغلی عبدالله د وزیرانو په دې ځانګړې ناسته کې دا هم وویل چې د کورنیو چارو وزارت بهرني مرسته کوونکي د معاشاتو په برخه کې د گزارش ورکولو څخه راضي نه دي او باید په دې برخه کې یاد وزارت هڅه وکړي چې ستونزو ته پای ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې اداره سیګار ویلي وو چې افغان دولت لا تر اوسه پر دې نه دی توانېدلی چې د امنیتي ځواکونو معاشات په سمه توګه توضیح کړي. سیګار ادا کړې وه چې په دغه مدیریت کې افغان دولت په بشپړه توګه ناکام دی. سیګار په خپل دغه راپور کې اندېښنه ښودلې چې که د امنیتي ځواکونو ستونزې جدي ونه ګڼل شي نو په دې برخه کې به د نړیوالې ټولنې مرستې ضایع شي. ولسمشر محمد اشرف غني هم له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت او امنیتي سرتیرو په لیکو د اصلاحاتو ژمنه کړې ده. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
اوس به اجمل ترمن راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خبره کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني د تیر ورځې د څرګندونو پر بیلابیلو برخو چې د څارنې او همغږۍ د بورد په شلمې ناسته کې وکړي یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې د موضوع په تړاو خپل سر مقاله په دې نوم لیکلې، د ولسمشر غني نکریزه لا هم رنگ لري. په سر مقاله کې راغلي ښاغلي غني پرون یو ځل بیا په حکومت کې د اصلاحاتو راوسترو، په پایتخت کې د امنیت، د ملي خبرو اترو د پیل او د کاري فرصتونو د برابرولو خبره وکړه. په سر مقاله کې دا هم راغلي چې ولسمشر د پایتخت د امنیت په اړه شپږ میاشتې وخت غوښته او په نږدې راتلونکي کې د کاري فرصتونو د یوې استراری بسته د برابرولو ژمنه هم کړې ده. خو د سر مقالې لیکونکي لیکي ولسمشر دا ونه ویل چې دا بسته څه ده او د خلکو کوم درد به دوا کړي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي ولسمشر پرون په خپلو څرګندونو کې وویل هغه څه چې نړیواله ټولنه له موږ غواړي هغه زموږ خلک هم له موږ غواړي. نو راځئ چې یو شو او د خپل راتلونکي نسل لپاره راتلونکي خوندي کړو. په سر مقاله کې راغلي چې افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د بروکسل په کانفرنس کې د 2018 او 2013 کلونو لپاره پر څلیرش مهمو موضوعاتو هوکړه کړې چې له دې شمېر څخه 15 پر افغان حکومت او نه نورې پر نړیوالې ټولنې دي. د سر مقاله لیکونکي په باور حکومت باید د اداري فساد د مخنیوي او د اصلاحاتو د راوستلو په برخه کې چې یوه مهمه اړتیا ده جدي هڅې وکړي او د حکومت د لومړي کس ته نیولې د ټولنې تر وروستي کسه پورې ټولې پر وړاندې ځان مسؤول وګڼي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا د ولسمشر غني د تیرې ورځې په څرګندونو کې د قومي تضادونو موضوع راخیستې چې د سرمقاله لیکونکي په وینا ولسمشر ویلي دا ورته نور د زغم نه دي. سرمقاله لیکونکي لیکي ولسمشر غني دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې وی نشول کړی د جمعیت اسلامي، د ملي اسلامي غورځنګ او وحدت اسلامي نوی جوړ شوی ائتلاف مات کړي.
د خوست د ګلان کمپ او نورو سیمو څخه د وزیرستاني کډوالو د واپسي بهیر پیل سو. تفصیل نجیب الله الخیل.
نن د دوشنبه ورځ له سهاره د خوست د ګلان کمپ او د یاد ولادت بیلابیلو سیمو څخه د وزیرستاني کډوالو د واپسي بهیر یو ځل بیا پیل شوی دی. اوس مهال له یاد سیمو د وزیرستاني کډوالو لسکونه کورنۍ د غلام خان بندر صفري نقطې ته رسیدلې دي. د افغانستان د سرحدي پولیسو یوې سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دوی ته د دوشنبه ورځ لپاره د وزیرستاني کډوالو اړوند د خدرخیلو قوم د 140 کورنۍ لیستونه ورکړل شوي دي. دوی زیاتوله که کومې کورنۍ په واپسی کې ستونزې لري، دوی سره لیستونه شته او کولای شي راتلونکو ورځو کې واپسی وکړي. د غلام خان بندر د سرحدي پولیسو په کمیساری کې څو کورنۍ چې کړي په لاریو کې باروي، د افغان حکومت امنیتي ادارو او د خوز د اوسیدونکو له ښه چلند څخه خوشحالي څرګندوله.
زه افغانستان کې مې څه کم درې کلاس څه پوسه تیر کړل، الحمدلله افغانستان کې زه عوام نه ښه خوښ یو، که حکومت یې ده الحمدلله ښه خوښ یو، بل چې مش پاکستان همیش دا غوړي چې سکول رو ته جوړ کړو، جماعت رو ته جوړ کړو.
یو بل تن وزیرستاني کډوال هم په خوز کې د خلکو او حکومتي مسؤلینو له گزاري څخه خپل خوشحالي څرګندوله.
زه محمد اسحاق یم، مجدله کوشلای وخت تر کای درې نیم کول، الحمدلله افغانستان حکومت نه شکریا مجدده کوي چې کوشلای سپره ایست تکلیف نه ورسو. افغانستان حکومت کا پاوج دای کسیکت الحمدلله مشته شی زتینر کړی دی، مجدر شکر گزاری.
موږ د ګلان کیم تلاړو ترڅو د وزیرستان یو کډوالو د واپسی بهیر بیا پیلیدنه وینو. خدا سم امید چې دا بهیر د ګلان کیم څخه منظم نه وایر شوی. د ګلان کیم د پراخ سیمه څخه یو وکړه بارده او د غلام خان بندر پلوریتله د خوځ د کډوالو او بیر رسنیدونکو چارو رئیس محمد هاشم حلیم ویل، دوی هم در رسنیو لارې د دوشنبه پورز د وزیرستان یو کډوالو د بیرته ستنیدنې د بهیر رپورټونه اوریدلي، خو په رسمي شکل دوی ته معلومات نه دی ورکړل شوی. نوموړی زیاتوي که څه هم د لارې په اوږدو کې افغان امنیتي ځواکونه د کډوالو د بیرته ستنیدو په ټول بهیر کې مرسته کوي، خو دوی د ستنیدونکو کډوالو لپاره د مرستو امکانات په لاس کې نه لري. بل لوري ته غلام خان بندر ته یو شمېر هغه افغانان هم راغلي ول چې پخوا د وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې اوسېدل او د پاکستان د حکومت پوځي عملیاتو وروسته دوی هم د وزیرستانوی کډوالو سره خوست راکډل شوی دي. دوی د سرحدي پولیسو غوښتنه کوله چې د پاکستان حکومت له سرحدي مسؤلینو سره دا خبره شریک کړي او دوی ته اجازه ورکړي چې خپل شخصي مالونه خوست راوړوي.
میرے لیے کہ وہ ماں بلان مدرسے سر مکھام سراب نمی جی کور پہ کور کے وہ مش پنڈت تو بکول کورونا مو ارو را بمبار ہو کے زیر ویاز بمبار ہو کے سامان مامان ٹول پاس موٹر نہیں ملا ہوئے تم مجھ پہ شور ہوتی لی ہر شے مو پاتی سکھ پہ میرا شاہ کی سکھ پہ میرے لیے کہ ٹول پاتے دی ہر شے منہ دیرا وڑے خدا شے منہ دیرا وڑے اس بھائی سے مجھ تو پاکستان حکومت اجازہ رکھے مجھ پہ شیخ غم ہو
خوز دا افغانستان دہ غدری ولایتن رڈر دے چے دا شمالی او جنوبی وزیرستان او نور قبائلی سیمو ڈیرائی کڈوال پدی ولایت کی میش شوی دی.
په نورستان کې ګڼ سړکونه رغول کیږي، تفصیل له روحله انوري.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي رادیو ته وویل د سړکونو د نشټوالي له امله د نورستان ګڼې ولسوالۍ او سیمې له مرکز پارون او نور ولایتونو څخه جلا پرتې دي او خلک یې ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. والی وویل اوس ورته مرکزي حکومت د لسګونو کیلومتره د نوو سړکونو د غځولو ژمنه کړې او د یو شمیر سړکونو سروې هم پای ته رسیدلې ده.
یو سلو یو دش کیلومتر خامه سرکونه دی، جغلی سرکونه البته نورستان ولسوالی د مرکز نخلوی او یو هم عمومی مرکزی سرک دی چې دا تقریبا 90 کیلومتر دی چې دا به د نورستان مرکز د نورو ولایتونو سره وصل کی او د دې په څنګ کې 9 کیلومتر په وایګل ولسوالی کې هم دی چې هغه لا سروې شوی نه.
هغه ول د کونړ او پارون ترمنز د سرک سروې هم بشپړه شوی، ډیزاین هم مخ په بشپړه دود او په نږدې وخت کې به د پخولو قرارداد هم ترسره شي. والی ول دوی کوخخ کوي چې کوم سیمو ته سرکونه ندی وهل شوی، د هغه د پاره بودیجه پیدا او د خلکو ستونزې هوارې کړي. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی او لری پروت ولایت دی چې اکثره خلک په لری پروتو سیمو او درو کې اوسیږي چې لا تر اوسه دغو سیمو ته سرکونه ندی وهل شوی.
مونږ دعاګانې کوو چې دغه حل پیدا شي او د سولې عالی شورا باید خپل کوششونه زیات کړي، مخالفینو سره تماسونه زیات کړي چې په وطن کې یو امن راشي.
د سولې عالی شورا په ټوله کې وایي لکه څومره بودیجه چې دوی د په دې برخه کې مصرفیږي هغومره مفیده نه ده او تر ډېره پورې کارونه د عامو خلکو په ذهن باندې او که په رښتیا په واقعیت سره فکر وکړو ګټور نه دي تر اوسه.
تو سفر خود به ما په نظر باندې کوم خاص کار د دوی پسترګونه لیدل کیږي، یا کوم واړه واړه کارونه هم چې شوی دی هغه هم داسې لیدل کیږي چې دوی په ذریعہ باندې شوی، یعنی بل چا په غوږ کې منجګری کړی دی. ته تو سفر هغه فعالیتونه چې دی شورا دی هم هغه ډیر زیات ټکنی دي او سره لدې هغه مصارف چې کیږي په کوم ډول بیګټ دی.
اوسم اسمت سروان پنړی کې دی و جالب سټوډیوم په اړه معلومات وړاندې کوي.
د
په نړۍ کې یو داسې لوبغالی یا سټیډیوم هم شته چې نیمه خوا یې د استوا کرشي شمال ته او نیمه بله یې جنوب ته ده. دا لوبغالی په برازیل کې دی. لوبغالی دقیقا پر هغه ځای جوړ شوی چې استوا کرشه پرې تیره شوې ده. کله چې د فوټبال دوه ټیمونه مسابقه کوي، یو به د استوا په یوې خوا او بل به په بلې خوا کې وي. د برازیل په مکاپا کې دا لوبغالی چې استادیو ملتن کاریرا نومیږي او په ځایي خلکو کې په زاریوا مشهور دی، د بیلابیلو لوبو لپاره کارول کیږي، خو عموما د فوټبال مسابقې پکې کیږي. دا لوبغالی کومه بله ځانګړتیا نه لري، یوازې په دې خاطر زیات مشهور دی چې د استوا کرشه په منځ کې تیریږي.
اوس ملالی بشیر د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د غزنی والی وای چې امنیتي ځواکونو په دغه ولایت کې 25 کوچنیان له برمتنیونکو را خوشی کړل. د کندوز په مرکز پورې اړوند تلوکا سیمه کې تصفیوي عملیات پیل شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای چې د توریستي ډلو او د مخدره موادو د قاچاق له نړیوالو شبکو سره باید په ګډه مبارزه وسی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویل کرملین باید د اوکراین د جګړې د ختمولو لپاره لومړی ګام پورته کړي، کنه پر مسکو بندیزونه به پر ځای پاتې وي. ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې د جیشل د سرمشریزي په حاشیه کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې پر روسیې د لګول شویو بندیزونو په اړه بحث نه دی سوی. او د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی د اسلامي دولت ډلې لول کې د موصل شهر د آزادولو لپاره عراقي ځواکونو ته مبارکي وویله.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید. د او نور خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویبپاڼه لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. ازادي رادیو هر ورځ د سهار پر 2 بجو خبرونه پیلوي چې د ماښام تر 2 دوام کوي. د خبرونه په پاتې شیبو کې 19 پروګرام د زهرو کاروان خبريږي چې د نشي موادو د کښت او تولید د غرض د کارونې د زیانونو په اړه پکې خبري کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو سلام، هیله ده چې روغ او جوړ وسی. زه عباد الله حنانزه له خپل تخنیکي همکارانو سره یو ځل بیا د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې ستاسو په چوپړ کې يم. هیله ده چې د خبرونه تر پایه مې ملتیا وکړي. د تیر په څیر مو د زهرو کاروان په دې خبرونه کې هم تاسو ته د نشي توکو اړوند بیلابیل مطالب چمتو کړي، خو مخکې لدې چې د دې مطالبو لنډیز تاسو ته وړاندې کړم، د نشي توکو په برخه کې د تیر ونې مهمو پیښو ته یو لنډه کتنه کوو. افغان امنیتي ځواکونو په هرات ولایت کې د 1500 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت کیمیاوي مواد نیولې دي. د هرات د والی بیان جیلانی فرهاد د پنځشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل دا مواد په یو کانټینر کې ځای پر ځای شوي او جنوبي ولایتونو ته وړل کېدل، چې د هرات ولایت د امنیت قومندانۍ د نشي توکو سره د مبارزې مدیریت د مسؤلینو له لوري ونیول شول او د قاچاق په تور یې خپل موټر چلوونکي هم نیول شوی دی. دا کیمیاوي مواد چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کېده 15 میلیونه امریکایي ډالر ارزښت لري. په بدخشان ولایت کې لستونه مخدره مواد وسوځول شول. په هغه خبر پاڼه کې چې د سه‌شنبه پر ورځ د بدخشان د والی له دفتر څخه خبره شوې، راغلي چې لستونه مخدره مواد چې تریاک، چارس، الکولي مشروبات او امونیم کلورایډ پکې شامل ول او په تیرو دوو کلونو کې د پولیسو په مختلفو عملیاتونو کې نیول شوی و، د سه‌شنبه پر ورځ وسوځول شول. د دې موادو د قاچاق په تور 99 کسان نیول شوی او د لا زیاتو څېړنو لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوی دي. د کندهار پولیسو په نشي توکو 13 تنه روغ دي کسان د دې ولایت له بیلابیلو سیمو څخه راټول او د درملنې مرکزونو ته واستول. د کندهار ولایت د امنیت قومندانۍ ویان زیادورانی د چهارشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل د معتدینو له ټولولو سره هم مهاله د مخدره موادو ځینې واړه پلورونکي هم نیولې دي او د لا زیاتو څېړنو لپاره یې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلې دي. په یو بل اقدام کې د کندهار ولایت پولیسو 43 کیلو مخدره مواد له یو موټر څخه ونیول. د کندهار ولایت د امنیت قومندانۍ بیان زیادورانی د دوشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل 43 کیلو هیروین چې له میدان وردګ ولایت څخه په بس موټر کې نیمروز ولایت ته انتقالیدل، د پولیسو لوري د کندهار خار د 14 حوزې پاړوند سیمه کې ونیول شول. او روسي خبردا چې له مخدره موادو سره د مبارزه عدلی او قضایي مرکز له مخدره موادو سره د مبارزه د پیوستون اونۍ په مناسبت د عامه پوهاوی کمپاین پیل کړي. د دې مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته ویل د دې کمپاین څخه یې موخه دا ده چې خلک د مخدره موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه پوهاوی ترلاسه کړي. د کمپاین د کابل او جلال آباد پر لویه لاره د تیرودونکو موټرو باندې د پوسټرونو په لګولو سره پیل او په پام کې ده چې نورو لویو لارو ته هم وغځیږي. تاسې له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د زهرو کاروان په دې خبرونه کې متاسفه دا مطلب چمتو کړي. د تیر لمریز کال په پرتله روان کال په کندهار ولایت کې د کوکنارو کښت زیات شوی.
خلک ډېر تشویق کړي چې دا تریاک ته د تریاک خلک ډېر کړي، هغه هم د مجبوریت او د غربت په اساس باندې.
کابل خربلای د خار په بیلابیلو سیمو کې د دوخانیاتو د مخنیوي لپاره کمپاین پیل کړی دی.
دا پروګرام باید په ټول خار کې تطبیق شوی وای، خو اوس یې په ټول خار کې عملي کول مشکل کار دی.
د اورزګان کاروانګر له حکومت څخه غواړي چې د کوکنارو د کښت بدیل ورته وړاندې کړي.
شاش کال میته جریبه کوکنار کړلی و، ما لاسته دوه منه حاصل جنراوړي.
تاسو ته نور مطالب هم لرو. خود خبرونه پروستی برخه کې به یو لنډه ډرامه ووري چې له تاریخ څخه تر لاسه شوی پیسې یو کورنۍ څنګه له بدمرغۍ سره مخ کوي. هیله ده چې د خبرونه تر پایه مې ملتیا وکړي. اوس راځو د خبرونه لومړی مطلب ته. په کندهار ولایت کې ساکال د کوکنارو په کښت کې زیاتوالی راغلی دی. د کندهار کاروانګر وایي دا کوکنار اکثره په هغو ولسوالیو کې کرل شوي چې امنیت په بشپړه توګه ډاډمن او د وسلوالو مخالفینو حضور پکې کم دی. د حکومت د قاطع او جدي امر نشتوالی، له کاروانګرو سره نه مرستې، د نورو فصلونو لپاره د کافي اوبو نشتوالی او نورو حاصلاتو ته د بازار نشتوالی هغه لاملونه بلل کېږي چې هر کال یې د دغه ولایت کاروانګر د کوکنارو کښت ته هڅولي دي. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور ورکوي.
په کندهار کې د نشې توکو سره د مبارزې ریاست وایي تیر کال په دې ولایت کې پر شاوخوا 40 هکتار ځمکې کوکنار کرل شوي وه چې لویه برخه په میوند، ژړې او پنجبای ولسوالیو کې وه. دا هغه ولسوالۍ دي چې امنیت یې په بشپړه توګه ډاډمن او د وسلوالو مخالفینو حضور پکښې کم دی. د نشې توکو پر ضد د مبارزې ریاست رئیس ګل محمد شکران ازادي راډیو ته وویل تیر کال ځکه زیات کوکنار کرل شوي وه چې د نشې توکو قاچاقبرانو د پټوکو د بزګرانو د کمزوري اقتصادي وضعیت څخه په استفادې هغوی کوکنارو کرل ته وهڅول.
بدبخته نه ووایم چې دغه نړیوالې مافیا خلک ډېر تشویق کړي دي، زموږ زراعت یې له منځه وړی دی، زموږ د آبیاري سیسټم یې له منځه وړی دی. خلک یې ډېر تشویق کړي دي، دغه تریاکو ته او د تریاکو خلک ډېر کړي، هغه هم د مجبوریت او د غربت په اساس باندې.
ګل محمد شکران دغه سیمو په اړه چې د دولت تر کنټرول لاندې دي او کوکنار پر کرل شوي وویل چې حکومت د کښتونو په لومړي فصل کې دوی ته امکانات ورنکړه تر څو د کوکنارو په ماتولو کې کار ځینې واخلي. د شکران په وینا تیر کال وزارت د شاوخوا 1.5 هکتار ځمکې د اړولو امر ورکړی و، خو د امنیت او د کوکنارو د اړولو لپاره هیڅ امکانات ورنکړل. چې له دې امله یوازې 1400 جریبه ځمکه د کوکنارو څخه پاک شوه او د پاتې کوکنارو حاصلات خلکو واخیستل.
نو په دې اساس سره ژړې او میوند چې ډېر پراخ دښتونه لري، ډېر منطقې ګټ خوشبختانه د کندهار د ولایتي ادارې په ولکه کې دي او د حکومت لاندې مناطق لري. نو په بعض ځایو کې ما تاسو ته عرض وکړ چې موږ د بزګرانو د بېوزدۍ او د غربت په اساس باندې خلک ډېر د مافیا نړیواله مافیا دا تشویق کوي، ځکه چې وطني حاصلات او تولیدات دونه قیامت نه جوړوي او د بزګر ژوند دپاره تکاپو نه کوي. نو دوی مجبوراً دغه مخه کوي چې دا تیار او سیار مارکیټ لري او هر ځای خریدار لري او دوی د روزمره مصارفو د اکمالولو دپاره د نشې توکو کښت زړه کوي.
دولت هغه مهال د کوکنارو د لمنځوړلو کمپاین پیلوي چې کوکنار فصل اخیستلو ته رسیږي. په داسې مواردو کې بزګران له ستر زیان سره مخ کیږي. خلک وایي دا کمپاینونه باید د کوکنارو له کرلو مخکې د عامه پوهاوي او د کښتونو د کرلو سره سم ترسره شي.
نوم محمد د کندهار د پنجوایو ولسوالۍ اوسیدونکی. کچیر دولت خواړي چې د نشې توکو مخنیوي وکړي، نو باید په لومړي سر کې د کال په پیل کې د بزګرانو لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه برابر کړي او هغه څه چې دوی اوس مثلا کوکنار کوي باید د بدیل معیشت لپاره یو څورته برابر کړي، تر څو د یو طرفه دولت په دې باندې بریالی شوی چې د نشې توکو مخه نیولې وي، د نشې موادو د کرکیلې مخه نیولې وي، او له بل طرفه بزګران هم خوشحاله بیا به حلال کښت کوي.
کروندګر چې د اقتصادي ستونزو او نورو حاصلاتو ته د کمرنګ بازار لامل کوکنار کری وای د کوکنارو د دریزل پوجي د تیلو او برمو په وسیله د غوی په بول سره د هر جری پر سر تر 500 افغانۍ لګښتونه راځي چې د کوکنارو د ماتولو سره سم لوی زیان وراوړي.
دولت مشرۍ کومک نه د کړي دغه برمی ولی د بمبیز مش د فاره ولی چې معنا د تاسو چې وهلې دي نیو بره تر په پورته کړي دي بلخ په خلکو چې وهلې د غو خپل رفی خولې بیان نه تر راغلي نه د ماجد برمره ته پاله کړي د نه د کلی برمره ته پاله کړي نه سره را کړي نه بل کومک را سره نه بل دغه مش په ډیزل واده د لیټر په 55 پر پور انیسو په بووی مژل 15 لک 14 لک وختي پور ورته کړی دی
موږ څه شو خو تر هتو چې دا وخ په غنوم جوړی دا کښین په غنوم راګی په چی شره ګرځو خو یو خوانه دا یو کران جوړی هغه ته سیماتي ورته
ما کوم نه دل دلی
کته هم په کندهار کې د کوکنارو د کشتونو د مخنیوي لپاره د بدلی معاشات په ملیونونو ډالر مرستې وسبه خو کروندګر بیا غیزی او د فساد ښکار بولی. په دې برخه کې تر ټولو لوی پروژه د فورزون په نوم و چې په ځینو ولسوالیو کې پروژه عملي کړې خو کروندګر یې کمی او بې اغېزي بولي. د کندهار کروندګر وایي چې مرستې باید مستقیمې د دوی پر کښتونو او حاصلاتو اغېز وکړي.
کوکنار خو په دا وجه د خلک کړي وروره چې زموږ سره نه مرستې چې سوي دي نه زموږ نور مځکې نور حاصلات کوي. مثال په دغه زموږ یو بچان ته یو روزي پکوو یو غوښتنه پکوو چې مثال د دغه د پاره کړو کنه د جس خو موږ استفاده نه اخلو چې د دغه غریبۍ په خاطر نه
اسمانو منان خلک مجبور دي حکومت نه مرسته سره کوي نه بل خوا سره کوي نه موږ بندونه را جوړ کړی دي موږ سره نه مرسته کوي موږ د دې ټوک ټوک پراتی راغلي نو موږ مرسته سره سره سوي د شیدان سوي د جنگ راغلي د مجبورۍ دغه کړو.
د کندهار له شمیر ولسوالۍ داسې راپورونه مخبره سول چې تیر کال د محلي او ملي پولیسو یو شمیر قومندانانو د بزګرانو څخه د هر جری پر سر 6000 پاکستانی کالداري هم اخستی. د کندهار د نشي توکو پر ضد مبارزه رئیس ګل محمد شکران د دې موضوع را دو تایید نکوي خو وایي چې دولت په نوي کال کې د کوکنارو د لمنځوړلو په برخه کې جديدي
جنرالتمن رئیس صاحب جمهور ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی هدایت دی چې د نشي توکو پر ضد مبارزه بسیج ملي یا ملي پاتون ته ضرورت لري چې د ټول مملکت باید په دې کې شامل وي. د ټول مملکت غړي او ټول اجتماع ټول مملکت باید اشتراک وکړي او دغه پر ضد باندې ملي مبارزه وکړي. یعنی په ټول ارسو کې باید مبارزه وسی د کاچاکو د کښت د تولید د تورید د خرڅلاو او په ټول ارسو کې باید جدي مبارزه وسی.
اوس چې په راتلونکي کې د کوکنارو د نوي فصل د کرلو لپاره چمتووالی نیول کیږي دولت ته پکار ده چې د مخنیوي لپاره حاصل ته د رسیدو مخکې تدابیر ونیسي. په تیرو کلونو کې تجربه ښودلې چې د حکومت د کاتیا او جدي امر نشتوالی له کروندګرو سره نه مرستي د نورو فصلونو لپاره د کافي اوبو نشتوالی او نورو حاصلاتو ته د بازار نشتوالی هغه لاملونه دي چې هر کال د دغه ولایت کروندګر د کوکنارو کښتونو ته هڅولي.
په راپور کې مې واورېدل چې په کندهار ولایت کې د کوکنارو کښت زیات شوی او د دې ولایت یو شمیر بزګران هم دا شکایت کوي چې حکومت ورسره د کوکنارو د کښت په بدیل کې مرسته نه کوي. خو دا چې ولې د کوکنارو کښت په دې ولایت کې زیات شوی په دې اړه د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ د برخې مرستیال جاوید احمد قایم سره مو لنډه مرکه کړي چې په ګډه یې سره اورو.
د کوکنارو د ډیرزو تشویش خو مونږ د کال په سر کې مونږ هم درلود او دا هم څو د شریکانو هم دی چې سږ کال مونږ دا تشویش لرو چې کېدای شي کوکنار لږ ډېر شوي که چې په څه اندازه هم تر اوسه لږ وخت کې دی. زموږ راپورونه لوی میخای شوي سروې هم روانه ده چې کله نږدې شي بیا تاسو ته ویلی شو کمپاینو د اړولو کمپاین هلته هم شوی و ډېر زیات نه و سوی اما تطبیق شوی و تر څه حده پورې خو نور دا د نامنۍ د حسابه او د څه تغیر تبدیل د حسابه چې په هغه وخت کې هغه والي صاحب هغه واقعه وسوله او په کې مخصوص دا باید اړولی وای چې والي صاحب هم نه و ماوند والي صاحب شهید څخه د بخښې د دغه څه دلایل د وجې نه اړولو کمپاین ډېر ښه نه و. په عمومي لحاظ د نامنۍ په وطن کې او دغسې بیکاري او د عمومي حالت وضعیت د وطن د دې سبب شوی دی چې یو څه کوکنار په بدین ساحو سره ډېر شي. همدا چې څومره ډېر شي په عمومي لحاظ څومره ډېر شي تر اوسه پر دقیق معلومات نه لرو
قایم صاحب دې ته په پام چې د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت د بدیل معیشت په نوم باندې ځینې پروګرامونه هم په یو شمېر ولایتونو کې پلي کړي او یو له هغو ولایتونو څخه کندهار هم چې د فوډ زون په نوم پروګرام پکې پلي کېده خو بزګران تر ډېره شکایت کوي چې هلته دغه پروګرام په سمه توګه نه دی پلي شوی.
دا پروګرام خو مشخص یوازې زموږ نه دی د معیشت بدیل کار اصلا د زراعت دی او کېږي هغوی څخه اصلي پوښتنه وکړي چې هغه څه کړي نه دي کړي. خو مشخصا د فور زون پروګرام په ټولو سوالیو کې تطبیقېږي تر هغه دی چې موږ راپورونه لرو پروګرام شته دی واضح خبره ده چې ټولو خلکو ته به نه رسېدلی اما تر هغه ځای پورې چې د پروګرام سکوپ دی او دوی هغه صحیح ټارګېټ کړي دي زموږ راپورونه داسې ښیي چې پروګرام شته روان دی او خلک ځینې خوشحاله دي.
ولایتو کې عمده عوامل څه دي د دې پر وړاندې چې د مخدره موادو پر ضد مبارزه هم ټاکنې شي او د کوکنارو د اړولو مخه هم ونیسي؟
توازن نامنی اصلي نامل دی او سره د کوکنارو ټول هغه ساحه کې کښتۍ دي چې هغه طالبان سره دي، نو دا غوښتون او دا نامنی یوازنی لامل دی او په هغه ساحه کې چې واضح خبره طالبان دي، حکومت ولی هم کمزوره ده، وظیفې هم کمی دي، دا ټول سره یو ځای کیږي، دا ټول یو د سبب کیږي چې کوکنارو کښتۍ ورلار.
قائم سب څه برنامه لري د کندهار خلکو ته پراتونکو کې په دې برخه کې چې هم هغه ته د بدلی معیشت پروګرامونه هم پلي شي او هم د اراز د کوکنارو د کښت مخامونی ول شي؟
دا فوټبال پروګرام روان دی، نو یو پروډکټ چې جوړ شو د هندستان سره د دې تاثیر کولای شي خصوص د کندهار پر میوه باندې، دا د حضرت باندې ډېر تاثیر وکړي. د دې څنګه د تنفیذ قانون پروګرامونه به ډېر دي رواني په کار کې اوسه سپټل وځه ان شاء الله نو زه دا غوړو راتلونکي کال کې او همدارنګه د قاچاقبرانو ټارګټ کولو د دې شانو پروګرامونه ډېر دي نه او خپل روښه تاثیرات پېښوي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
بیا هم خراغلست. کابل خاروالی وایي چې د کابل خار په بیلابیلو سیمو کې د دوخانیاتو د مخنیوي لپاره کمپاین پیل کړی دی. د کابل خاروالی مسولانو د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د تنباکو د مخنیوي قانون پر بنسټ به د روانې اونۍ په بهیر کې د خار په شپږو بیلابیلو سیمو کې د دوخانیاتو د مخنیوي کمپاین پیل کړي او دا لړۍ به وروسته نورو سیمو ته هم وغځوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چې په دې برخه کې له کابل خاروالی سره همکاري کوي وایي دا هغه سیمې دي چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې ډیره ده. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عبدالنافع همت یې وړاندې کوي.
په کابل ښار کې د نورو سیمو په ډول په هغو ځایونو کې هم دوخانیات استعمالیږي چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې ډیره ده. آن دا چې پارکونه او تفریح ځایونه هم د نشي موادو د محتاجینو په مرکزونو بدل شوي دي. خو اوس کابل ښاروالي غواړي چې په دې ښار کې د دوخانیاتو د مخنیوي قانون له مخې په یو شمېر سیمو کې د دوخانیاتو پر ضد کمپاین پیل کړي. د کابل ښاروالۍ د چاپیریال ساتنې رئیس د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په لومړي پړاو کې دا کمپاین په کابل پوهنتون، کارتای چار بازار، شارې نو پارک، نادریا لیسا او د افغانانو سیمو کې پلی کیږي.
دا پروګرام باید په ټول ښار کې تطبیق شوی وای، خو اوس یې په ټول ښار کې عملي کول مشکل کار دی. موږ اوس ځینې سیمې په ښار کې د بیلګې په ډول انتخاب کړي دي. که موږ سخت کال په دې سیمو کې خپل پروګرام په پوره توګه تطبیق کړای شو، په راتلونکو کلونو کې یې پراخوو چې په راتلونکو دریو کلونو کې به ټول کابل ښار له دوخانیاتو څخه پاک اعلانېږي. د کابل ښاروال مختلف لارښوونه کړې چې د شارینه او پارک ته لومړیتوب ورکړو تر څو د معتادینو مخه هم ونیول شي.
تر دې مخکې د عامې روغتیا وزارت ویلي و چې د دوی د څېړنو له مخې په افغانستان کې د تنباکو استعمال زیات شوی او د خلاصو سرحداتو له امله د تنباکو پر قانوني وارداتو سربیره دا مواد په قاچاقي ډول هم افغانستان ته راوړل کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دې کمپین عملي کولو لپاره له کابل ښاروالۍ سره همکاري کوي. د عامې روغتیا وزارت د تنباکو د کنټرول د برخې مسؤل بشیر سروري ازادي راډیو ته وویل په هغو سیمو کې چې د دوخانیاتو پر ضد د کمپین لومړی پړاو عملي کیږي تر ډېره حده هغه سیمې دي چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې زیاته ده. دا ځایونه اوس د دوخانیاتو د استعمال تر څنګ د محتاجینو په مرکزونه هم بدل شوي دي.
د شارینو پارک د دې پر ځای چې باید پارک وای، زیاتره وخت د چرسو، سګریټو او نورو دخانیاتو په پارک وختي او په نشه رودي کسان هلته راټولېږي. د کابل پانتون هم داسې یو ځای دی چې ځوانان ورکې د دخانیاتو ښکار کوي. همداراس په نادریا لیسه کې هم ځوانان له دې عمله زیان ویني. موږ د درې سیمې په پام کې نیولې او په راتلونکو کې نور پارکونه هم په پام کې لرو.
لبلی خوا کابل شاریان د کابل شاروالی دا کمپاین استای او وای چې د شار په شاوخوا کې د دوخانیاتو ترڅنګ د کارخانو او موټرو دود هم هوا کا کړکړي او خلکو ته تنفسي ستونزې پیدا کړې دي.
زبانو مسمه د یو د کابل پنتون محصله ما کلچر پنتون سهم تم داخل شو ګورو چې زیاتره محصلین ډله ډله ولاړ وي او دغه مواد څخه استفاده کوي سیګریټ یا بازینو شینه بغیر د دینم چې محصلین باندې تاثیر کوي بلکې د پنتون دغه خپل هوا دا هم آلوده کوي.
نوم فیصل ده او د کابل خار اوسیدم کې ما چرناو پارک ته زورزم د تفریح یا درس لپاره دلته نشئی کسان ولړیا سیګریټ او هی اواز شان وي د نو ځوانان لپاره ډیر د بد ځای ده.
زه نسیم ما د پارک چرناو نه پارک د چکر ده پارک د تفریح ده ډیر ښه ده خلک راشي او په هفته بعد راشي چکر مکر او داسې جدا حالات ګورم ولا ظلم د دنیا نه توري.
په عمومي ځایونو کې د دوخانیاتو د استعمال قانون په 1922 شمسي کال کې توشیح شوی او د دې قانون لمخې هر هغه څوک چې له دې قانون څخه سرغړونه کوي 300 افغانۍ نغدي جریمه کیږي. د دې قانون پر بنسټ د سیګریټو د وارداتو په ګمرکي تعرفو کې هم 50% زیاتوالی راغلی دی.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت له دې مخکې ویلي و چې روانو جګړو په دغه هیواد کې د تنباکو د کارونکو او قاچاقونکو په وړاندې مبارزه ټکنۍ کړې او په افغانستان کې د تنباکو د استعمال کچه مخ په زیاتېدو ده. د روزګان ولایت یو شمیر بزګرانو ازادي راډیو ته ویلي چې سکهال یې د کوکنارو کښت زیات شوی خو حاصلات یې کم و. دوی وایي کوکنار له مجبورۍ یې کړي او له حکومت څخه غواړي چې د کوکنارو د کښت بدیل ورته پیدا کړي. په ورته وخت کې د روزګان ولایتي ادارې مسؤلین د بزګرو ستونزې پر ځای بولي او د بدیل کښت ژمنې ورکوي. په دې اړه نور حال د شریف الله شرافت په راپور کې.
دا کروندګر له سهار تر ماښام په همدې پټی کې بوخت وي. یوازې دی نه بلکې 4 کلن او 15 کلن بچیان یې هم ورسره ملګري کړي. د دوی هڅه دا ده چې یوه حلاله ګوله ډوډۍ پیدا کړي. دوی ساس کال په همدې پټی کوکنار کرلی وه تر بل هر وخت ډیر، ځکه سیمه یې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې وه او تمه یې دا وه چې ترې ډیر څه به لاسته راوړي. ما هم دوی وپوښتل چې د تیرو کلونو په پرتلایه حاصلات څنګه وه.
شاش کال مې ته جریبه کوکنار کرلی وه، ما لاسته دوه منه حاصل ځینې راوړی چې ما حساب ورته وکړي. ما ته مصاله و ټکټر و زما پیژي زما زامن ما سره په کار وکړې اخته و سړی ګونې خدای موږ یو شی لاسته راوو. هلته دغه و چې یو خو نامنی وه او بل چې و بارانونه نه وه، بارانونه نه چې سوي موږ چې بارانونه وشي موږ حاصل د کوکنار د لاسته راوړی شو کنه نسو راوړلی.
خو دا کروندګر پرا ټوله پر دولت روغرځوي او وایي چې کوکنار له مجبورۍ یې کړی. دی وایي د خپلو کرنیزو حاصلاتو لپاره بازار نه لري او نه هم دولت ورته د کوکنارو بدیل کښ موندلی.
چې چیرې موږ ته د تریاک په بدل کې موږ ته د تخمونه راکړي موږ به د تخمونه وکړو، موږ به بیا د کوکنار سه لاس وخت زموږ بېنډۍ من په 10 روپۍ خرڅېږي، په کالدار رومیان په 10 روپۍ خرڅېږي، بانجان په 10 روپۍ خرڅېږي، نو موږ هېڅ شی لاسته نه سو راوړلی.
په همدې پټي کې یوازې د همدې کروندګر لالا لاسونه نه دي تڑاکي سوي. دلته روح الله جان هم خپل لاسونه تڑاکي کړي. دی وای چې د کلی نور ماشومان شونځي ته ځي خو د یورورې لپلار سره په پټي کې بوخت وي. دی وای شونځي ته د تګ ډیر ارمان لري.
په دې تاریخ کې زما بابا ورونه به ټول وزن په جیکل مکتبونه را سپات نو ټول ماشومان ټول مکتب ته تلل. هغه د بوتواز په پجی هفته مکتب ته ونه د مکتب ډیر ارمان لرم. زما هم زول تقریبا سای په 12 سم کې د فارغ زمای شي نشته.
دا چې د ورزګان ولایتي اداره د دغه کروندګرو په جواب کې سوای په دیاړه می د دغه ولایت د والد مرسیال عبدالواحد پټان سره خبرې کړي.
زه چې ګورم تر اوسه پورې متاسفانه لکه نور ولایتونو سره چې کومک شوی دی ولایت سره د بدلی معیشت په برخه کې کومک د دغه وزارت د مبارزه علی ماد مخدر د وزارت د خونه کوم خاص شی نه ګورم. منګه د دیاقین لپاره سرتخانی په نظر کې لرو چې اوس پیشنهادونه هغه ته لیږلې دي، وزارت ته لیږلې دي. په عین زمان کې اصلاح شوي تخمونه لپاره منګه مرکز سره تماس نیولی دی.
دا په داسې حال کې ده چې سمود مخکې د دغه ولایت ولایتي شورا او مدني پالنه ویلي و چې په دغه ولایت کې ساش کال یو جریب کوکنار هم نه دی پاک شوی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
دا زهرو کاروان د خبرونې قدرمنو اوریدونکو اوس د خبرونې ورستۍ برخه ته ورسیدو، خو په دې برخه کې متاسفه یو لاند ډراما چمتو کړی. خیرو لالا سکل له کوکنارو څخه ډیر تریاک ترلاسه کړي او ډیر خوشاله هم دي. خو د هغه میرمن عائشه له تریاکو او له دې لارې لاسته راغلو پیسو څخه کرکه کوي. وایي داسې نه وي چې دا تورې پیسې زمونږ کور ته بدمرغۍ راوړي، په سبا ورځ د شی اندېښنه په واقعیت بدلیږي. خدا چې هغوی ته څه پیښیږي دا به په دې ډرامه کې واورو چې عبدالنافع همت چمتو کړي.
خزه ته یو ګیلا چای نورم راواچوه، څومره ښه خوند یې وکړه.
نن ډېر ستړی سوی یې، ځکه چای خوند درکوي.
که خدای کول د دې ستړیا ګټه به هم ډېر ژر ولري.
څنګه ګټه؟
نن مې د تریاکو نیش خلاص کړ. سږ کال کوکنارو دومره تریاک وکړل چې تر اوسه یې نه وکړي.
رښتیا ډېر تریاک دي؟
اوهو، دومره تریاک دي چې که یې وویني نو ګوته په پغاښ ورته ونیسي.
سړیه، اوس خو شکر ښه ډېرې پیسې په لاسته راغلي، که زما منې بیا یې مه کړه.
ولې نه کړم؟
نن مې په کوڅه کې زموږ د کلي پوټرې زمری ولید. پخوا څومره ښه ځوان و، خو اوس بېچاره داسې تک ژر او ډنګر شوی و لکه نل. وایي چې پوټر هم له تریاکو جوړېږي.
نو موږ خو یې نه جوړوو، موږ خو یو څو غرانه ګټو او بس.
وایي چې ډېره ګټه د خاوند سر خوري، لږ ګټه دې وي خو الاله اوسا دې وي.
یاره ښځې، چې غم د دنیا په هغه بل سر کې وي ته یې سیده کور ته راوړي. ستا یې له پردیو پوډریانو سره څه کار؟ که ستا پر ځای بله ښځه وای نو اوس به یې له خوشحالۍ اتڼ کولی. اتڼ؟
ما کله وویل چې نه یمه خوشحاله؟ زه وایم تر دې وروسته تریاک مه کړه.
نو بل کښت کله دومره پیسې راګټي؟ دا سندره دې نه ده اورېدلې چې وایي په دې بازار کې سره نوټونه کت په کت چلیږي، خانه دولت چلیږي راز رازا.
وشو سو په سپینه ژیره سندرغاړی هم سي.
زه اوس پوه شوم چې ته ولې نه غواړې زه پیسه دار شم.
څه ووایه، ولې نه غواړم؟
ډارېږي چې که زه پیسه دار شم نو بل واده به وکړم. بېغمه اوسه، که زه پیسه دارم شم بل واده به هېڅکله ونه کړم.
یاره، په نارینه و باور نشته. لوږې او تندې به یې ویشې چې ورسره ګاللې وي، خو دوی چې پیسې پیدا کړي نو بله ښځه کوي.
ښځې، نورې دې بې ځایه اندېښنې پرېږده. زما کالي را سم کړه چې ښار ته په سودا پسې ځم.
سمه ده.
السلام علیکم.
څنګه یې؟
وعلیکم السلام اکبر بچیا، څنګه یې؟
شکر دی خیم، ته څنګه یې؟
ای اکبر جان، څه درته وایم، ته مې وینې چې دا دې په شفاخانه کې بسترې یم، پښه مې په چاودنه کې پرې شوه، له کار او خواره یې واچولم. ځوان زوی هم نه لرم چې کار وکړي او ومې ساتي.
د زوی غم مه کوه، اوس هم شکر دی چې ژوندی پاتې شوی.
ډېره بده چاودنه وه، د انسانانو غوښې په ونو پورې زړېدلې، د چا سر په یو ځای او تنه په بل ځای وه. زما پښه شل ګامه لرې پرته وه.
رښتیا هم ډېره بده چاودنه وه، ما په ټلویزیون کې ولیده، هرې خوا ته ژړاوې او زګیروي وه، بس هم قیامت وه.
خدای خبر چې دا کار به چا کړی وي، ډېر ظالمان دي، په سلګونو کورنۍ د ویر په ټغر کېنولي.
خیرو لالا، دا جنګي ډلې دي، همدا یې کار دی، په لکونه پیسې لګوي او بېګناه خلک وژني.
دوی ته د پیسې څوک ورکوي؟
له څو لارو پیسې پیدا کوي، خو ډېرې پیسې د تریاکو له کاروبار څخه پیدا کوي.
د تریاکو له لارې څنګه پیدا کوي؟
دا په دنیا کې یو لوی کاروبار دی، له تریاکو څخه پوډر او نور نشئی بلاوې جوړوي او بیا نورو ملکونو ته په قاچاقي ډول وړل کیږي او له دې لارې په میلیاردونو پیسې ګټي.
رښتیا؟
او بالکل همداسې ده.
خدایا، زما نور د تریاکو له کښت څخه توبه ده. خدایا ما وبخښه، ما په خپله له ځان سره ظلم وکړه، ما بخبر لاس خبر خبر کړه نور از سر گل نکرم نه کرم خدایا ما بخا.
دا ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو، هیله ده چې د خبرونې مطالب مو د پام وړ ګرځیدلی وي. د دې اونۍ خبرونه هم دومره وه چې ما عباد الله حنانزي د خپلو تخنیکي همکارانو په مرسته تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې خبرونې پورې مو په لاس پارم، خدای مو مل شه.
ژوند
آزادی خزینه تر اجازه نور کې چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.